دوستانو ستړي مشهید ازادي ریډیو په دې ماخمنې نیم ساته خبری مجله کې موضوع اجمل اند میر احمد صافی په همکاري هر کله کوم د سر موضوع مودا د چي د افغانستان لوی ملي ائتلاف وای ډیر ضرب د جمهور ریاست انتخابات ته خپل کاندید اعلان کړی. دوی وای دوی د خپل انتخاباتي ټیکټ کې د ولسمشر او اجرایوي صدر اعظم ته درې درې مرستي اعلان په پام کې نیولې دي. افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان بیا دا کار د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي او دا به موري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دوه ویشت ولایتونو د رایو نتایج په سیستم کې ثبت شوي دي. نور رپورټونه لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له فرشتې جلال زئی اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا به په مسکو کې د افغانستان په اړه په خبرو کې حاضر وي. د افغانستان د کومندو ځواکونو یو ټولۍ نن غزنی ته د جاغورو ولسوالۍ ته ورسېد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړه چې د آسیې بیبي په نوم مسیحي ښځه د پاکستان ایستل سوې ده. پوره خبرونه واوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا نن تایید کړه چې په مسکو کې د امریکا سفارت چارواکي به د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه په غونډه کې د څارونکو په توګه ګډون وکړي. زخاروا نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په اړه په غونډه کې به د په مسکو کې د امریکا د سفارت یو چارواکی د امریکا د متحدو ایالاتو استازیتوب کوي. د امریکا د خارجه وزارت مرستیال ویاند رابرټ پلادینو پرون په واشنگټن کې خبریالان ته وویل
The United States believes that all countries should support
د امریکا متحده ایالات باور لري چې ټول هیوادونه باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو او د جګړې د پای ملاتړ وکړي. موږ واضح ویلي چې د روسیې په شمول هیڅ هیواد له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان د حکومت بدیل نه دی. پلادینو وویل چې د افغانستان له حکومت سره په هماهنګۍ کې پریکړه کړې چې په مسکو کې د خپل سفارت استازی غونډې ته ورواستوي. مسکو به سبا د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه وي. د افغانستان د کومندو ځواکونو یو ټولۍ نن د غزنی جاغورو ولسوالۍ ته ورسېد. د غزنی د والي ویاند عارف نوري نن د ازادي راډیو خبریال ته په مرکه کې وویل
جاغورو ولسوالۍ کې د لمې کمرغه چې دمګړۍ وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. ورته وال مخالفین له دریو سیمو چې دغه سیمې د ګیلان له نامنه ولسوالۍ سره سرحد لري چې د داوود حدقول او پشهي سیمې دي د دې موږ اوسې متخطیر ورځ د مکمل تفصیل دی او د ګیلان ولسوالۍ رسمي او د زابل ولایت مربوطاتو ته تشدیدلی دي.
د غزنی د پولیسو مرستیال مشر رمضان علي محسنی د فرانسې خبري اژانس ته نن ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون په چاغورو کې حمله کړې د خلکو کورونه یې سوځولي دي او د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. خو د غزنی د والي بیان نن ویل چې کومندو ځواکونو بېګا شپه هم په چاغورو کې عملیات کړي او په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر وایي یو شمیر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې مخنیوی وکړ چې شکایتونه پکې ثبت شوي. د دې کمیسیون مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار باید پرون لاس سوی وای. د دې کمیسیون مشر کریم الله ستانگزی وویل چې په کندهار کې تر 400 زیات شکایتونه ورسره ثبت شوي دي. په همدې وخت کې یو شمیر کاندیدانو ادعا کړې چې په ځینې مرکزونو کې د رایو صندوقونه مات شوي، سپینی پاڼې صندوقونو ته اچول شوي یا د رای صندوقونه ورک شوي دي. د پاکستان د بارنوی چارو وزارت رد کړ چې د سی بی بی په نوم یو مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور اته کاله زندانی وه او تېره اونۍ خوشې سوله پاکستان وتلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د وایي اجازه راکړي چې په وضاحت دا خبره وکړم چې آسیا بیبي په پاکستان کې او په امن کې ده. خو د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تیانی پرون پر ټویټر لیکلی و چې آسیا بیبي امن ځای ته ایستل شوې ده او هغه د پاکستان د حکومت له همکارۍ مننه کړې وه چې د آسیا بیبي په ایستلو کې همکاري کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو په جنوب لویدیځ ایالت کالیفورنیا کې و وسوال سړی نن پر خلکو ډزې وکړې او رپورټونه وایي چې دیار لستنه یو وژل. په حمله کې د زخمیانو شمیر لا دقیق نه دی معلوم. حمله کوونکی هم په حمله کې وژل سوی دی. پولیسو ویلي چې مشکوک حمله کوونکی نن د لاس انجلس په 40 کیلومتر کې د بورډر لاین بار ان ګریل په نوم د خوراک او تشاک په یو ځای کې پر خلکو حمله کړې ده. په دې ځای کې خلکو پولیسو ته ویلي چې حمله کوونکی جک سړی و او نیم مخ یې پټ کړی و. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر اوس په ټویټر لیکلي چې د حملې له جزئیاتو خبر دی او د قانون د حاکمیت ځواکونه استایلي چې تر حملې درې دقیقې وروسته د پیش ځای ته ورسېدلي وو. او سپین ماڼۍ د سی این این ټلویزیون د یوه خبریال جیم اکوستا پرس کارت یا د سپین ماڼۍ په خبري غونډو کې د هغه د ګډون د اجازې کارت ګرځولی دی. جیم اکوستا پرون د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په یوه خبري غونډه کې لفظي شخړه وکړه. د سی این این ټلویزیون د سپین ماڼۍ ځانګړي خبریال جیم اکوستا پرون له ولسمشر ټرمپ پوښتنه وکړه چې د منځمهالو ټاکنو په وخت کې یې د کډوالو له هغه کاروانه چې له لاتینې امریکا د متحدو ایالاتو پر لور په حرکت کې دی د تهدید او پر متحدو ایالاتو يرغل بللی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جیم اکوستا خبره رد کړه او ویل چې یوازې هغه مهاجرین مني چې په قانوني لارو امریکا ته ورځي. د سپینې ماڼۍ ویاند دی سارا هکبی ساندرز پرون تر دې لانجې وروسته یو بیان خپور کړ او جیم اکوستا یې تورن کړ چې یوې ځوانې ښځې ته یې چې په سپینې ماڼۍ کې کار زده کاوه لاس ورچولی دی. سارا هکبی ساندرز په بیان کې وویل چې دا کار د زغملو وړ نه دی، خو جیم اکوستا په یوه ټویټ کې د ساندرز دا وینا دروغ بللی ده. د سی این این ادارې د خپل خبریال ملاتړ کړی ویلی دی چې د سپینې ماڼۍ له خبري غونډو د جیم اکوستا د دې منع کېدو دلیل دا دی چې هغه سختې پوښتنې کولې.
خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولې یا وګورئ. وړاندې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي چې ډېر زر به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید اعلان کړي، خو دوی په عین حال کې وایي چې د لوی ملي ائتلاف په خپل انتخاباتي ټکټ کې ولسمشر او اجرایوي صدر اعظم ته درې درې مرستیالان په پام کې نیولې دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې موضوع د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره غږېدلې یو. افغان حقوقي او سیاسي کارپوه د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لوی ملي ائتلاف دا طرحه چې ولسمشر د درې مرستیالان ولري او اجرایه ریاست دې هم موجود وي او درې مرستیالان دې ولري د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوه ویشت ولایتونو د رایو نتایج په سیستم کې ثبت شوي او ټاکل شوي د چنن د دوو نورو ولایتونو هم ثبت شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د غزنی د چارواکو له دې څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د دې ولایت د جاغوري ولسوالۍ د بشپړې تصفیه لپاره کمانډوز واکونه سیمې ته رسېدلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ریپورټونه رد کړي چې ګواګي اسلام ته د سپکاوي په تور بندي سوي آسیا بیبي له زندان نه تر خوشې کېدو وروسته له دې هېواده د باندې وتلې ده. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي چې ډېر زر به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید اعلان کړي. د دې ائتلاف تر رهبرۍ هیئت غړو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې لوی ملي ائتلاف په انتخاباتي ټکټ کې ولسمشر او اجرایوي صدر اعظم ته درې درې مرستیالان په پام کې نیولي، خو د حقوقي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دغه انتخاباتي ټکټ د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف د جمهوری ریاست انتخابات لپاره د ائتلاف له لوري د یو کاندید د مشخص کېدو خبره کوي او وایي چې د ائتلاف په انتخاباتي ټیکټ کې به تنوي. د دغه ائتلاف اجرایی رئیس احمد ضیا مسعود د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لوی ملي ائتلاف په خپل انتخاباتي ټیکټ کې ولسمشر او اجرایی صدر اعظم ته درې درې مرستیالان په پام کې نیولې دي. ښاغلی مسعود وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتي ټیکټ غړي به د لوی ملي ائتلاف له منځ نه شخص کیږي.
با وجودی که معاون استیم در قانون اساسی کشور ما نیست،
هغه وای که څه هم زموږ په اساسی قانون کې درې مرستیال نشته، خو په انتخاباتو کې لا بریالي تو برسته به درې مرستیال اجرایی صدر اعظم پوست او ولسمشر د فرمان له مخه منستسي. که خدای کول د اساسی قانون د تعدیل لوی جرګه به جوړ شي،
لوی جرګه تعدیل قانون اساسی به وجود به.
ښاغلی مسعود زیاتوي چې په انتخاباتي ټکټ کې د شاملو کسانو نومونه به ډېر ژر اعلان سي، خو په دې اړه یې دقیق وخت ونه ټاکه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسونه ویلي وو چې د جمهور ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د اوري په 1 ترسره کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې وړاندې ویلي وو چې د پاتې کارونو د بشپړېدو او د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره غواړي یو ځل بیا په انتخاباتو کې کاندید سي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف د څرګندونې داسې مهال کوي چې د انوارالحق هادي په مشرۍ د افغانستان لوی ملي جبهې له دغه ائتلافه وتلې ده. د دولت د جوړښت د صدر اعظمي پوست پر رامنځته کېدو او د اجرایه ریاست په دوام ټینګار هغه عوامل دي چې نوی ملي جبهې له لوی ملي ائتلافه لاره بېله کړه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د افغانستان د لوی ملي ائتلاف انتخاباتي ټیکټ د هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتخاباتي ټیکټ کې یوازې په ائتلاف کې د شاملو کسانو شخصي ګټې په پام کې نیول شوي.
دا کاملا زموږ د اساسي قانون سره اړخ نه لګي. زموږ په اساسي قانون کې دوه مبینین داغلي، دوی له غنه درې جوړي. اجرائیه ریاست اصلا نشته،
که څه هم تر اوسه بل چا د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو د نوماندۍ په اړه څه نه دی ویلي، خو له څه مودې راهیسې یو شمېر سیاسي څیرو او ګوندونو په دې اړه سلا مشورې پیل کړي دي. اوس به ولیدل سي چې په راتلونکو څو ورځو کې کوم سیاسي ګوندونه او څیرې د جمهور ریاست لپاره کاندید ورکوي، او یا هم د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولسمشر او لوی ملي ائتلاف د سیالۍ ډګر ته وځي.
دوستانو وام اوریدل چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ډېر ژر به د جمهور ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید اعلان کړي، خو دوی وایي چې د دوی په طرحه کې د ولسمشر او اجرایه ریاست لپاره درېیم مرستیالان په پام کې نیول شوي دي. د افغانستان حقوقي او سیاسي کارپوهان د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لوی ملي ائتلاف دا طرحه چې ولسمشر د دریم رستیالان ولري او اجرایه ریاست دی هم موجود وي او هغه دی هم بیا دریم رستیالان ولري د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. په دې موضوع باندې اجمل تورمان د حقوقي او سیاسي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره مرکه کړي.
دا کاملا زموږ د اساسي قانون سره اړخ نه لګي، له هیڅ نگار اړخ نه لګي. زموږ په اساسي قانون کې دوه مبینین داغلي، دوی له غنه درې جوړي. اجرائیه ریاست اصلا نشته، نو له موږ لپاره دوی چې دا خبرې کوي معنی دا ده چې موږ باید د اساسي قانون اوبو ته گزار کړو، لاوی کړو په اوبو، او دوی چار چې غواړي ملت هغه ومني. د دې له خاطره دوی دا حق نه لري چې مخالف د ټولو نافذه قوانینو مخصوصا اساسي قانون د دوی دا ډګر وشي. دا سیال کې چې ټوپکې چې ټول کې کته ټول کې دي دوه ورځې هم نه په کلو باندې کې نه په ولایت کې ځوان کولای شي.
رنجبر صاحب، دا ساس په نظر باندې په شکل د اشکالو په لوی ملي ائتلاف کې یو د بی باورۍ فضا هم نه خي، ځکه مثلا چې یو ولسمشر درې ماوینین، یو اجرایه ریاست درې ماوینین، یعنی دا چې ټول باید د دوی په واک کې وي، یعنی داسې نه وي چې مثلا په یو چا باندې اعتماد وکړي، او یعنی ټول باید دوی په واک کې وي د کسان چې په ملي ائتلاف کې راټول شوي.
دا چې قانون سره اړخ لګی کنه نه لګی، دا چې اساسي قانون دا صحیح کنه نه لګی، دا دوی ته اهمیت نه لري. دوی شخصي ګټې مهمې دي، تنظیمي ګټې مهمې دي، کورنۍ ګټې مهمې دي.
څه ډول سیستم مثلا کېدلی شي چې عام قانوني وي او هم د افغانستان د راتلونکو په ګټه وي؟
چې موږ اساسي قانون تر اوسه پورې نه پلی کړی، خو دوی غواړي چې ټول دا درې قومه په واک کې شریک شي. په داسې حال کې چې په اساسي قانون کې هیڅ نوی واک معاونین د ولسمشر نه لري، فقط یو واک لري، یو صلاحیت لري چې په غیاب د رئیس جمهور کې لومړی معاون د هغه وظایف سرته رسوي، او په غیاب د رئیس جمهور او لومړی معاون دویم معاون نور اصلا قطعي هیڅ نه واک نه لري. وزیران دي چې پر اساس خپل عمل یا وزارتونه کې قرار لري، او هغوی مستقیما رئیس جمهور یا اساسي قانون د یو او یو مادي پر بنا ورېږي او لست دي مسول دي نو ماوینې وته. نو دا واقع هم کارځي ورک ماوینې ته هم غري ملګرې دي. دا ستونزې مې سره وړې دي چې دی غواړي چې دغه سهم وند دی واک د درې قومه خپل کې، هغه درې قومه خپل مې اسکناسي جوړ جړای کړی دی او افغانستان کې قدرت تقسیم کی او دا مهمه نه ده چې دا اساسی قانون سره لګی کنه لګی یا قانوني دي کنه دي.
دا سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر او چې تاسو ورسره مرکه اوریده.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دوه ویش ولایتونو د رایو نتایج سیستم کې ثبت شوی او ټاکل شوی چې نن د دوه نورو ولایتونو هم ثبت شي. ورسته حال د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نن ورځې تر پایه به د څلور ویشتو ولایتونو د رایو نتایج سیستم یا د دغه کمیسون د معلوماتو مرکز ته داخل سي. د یاد کمیسون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهیر د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون د مدني ټولنو له استازو او د انتخاباتو له څارونکو بنسټونو سره په همغږۍ په شفاف ډول مخې ته ځي. هغه وایي تیر ورځ د دوه ویشتو ولایتونو د رایو نتایج سیستم ته داخل سوي دي او نن ټاکل سوي چې د دوه نورو ولایتونو هم ثبت شي چې له دې سره څلورویشت ولایتونه کیږي. ښاغلی ابراهیمی وایي د اووه ویشتو ولایتونو حساس مواد چې محافظتي کڅوړې هم پکې شامل دي په کابل کې د کمیسون مرکزي دفتر ته رسېدلې. خو د شپږو نورو ولایتونو د هوا د خرابوالي له امله ځنډېدلې چې تر دوو راتلونکو ورځو پورې به دا هم کابل ته راورسېږي. په ورته وخت کې د کوچانو د حوزې کاندیدانو له کمیسون غوښتي چې د دوی د حوزې اړوند انتخاباتي درغلیو ته دې هم رسیدګي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي یاد کمیسون د انتخاباتي درغلیو موادو ته د رسیدنې په برخه کې ژمن دی او په خبره یې سپینې رایې به له تورو رایو بېلې کړي. ټاکل سوی ده چې د افغانستان د دوه دېرش ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج د قوس د میاشتې په دوهمه نیټه او د کابل د یاد میاشتې په لسمه نیټه اعلان سی. د افغانستان د دوه درش ولایتونو د ولسی جرګې انتخابات د میجان په 28مه 29مه نیټه تر سره شول. په کندهار کې په یوې اونۍ ځان سره خو په غزنی کې لا د امنیتي ستونزو له امله نه دي تر سره سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید وای که څه هم همکاران دغه بهیر ساری خو ځینې تشي او درغلي لیدل سوي چې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون ورته رسیدګي وکړي او پرې نږدي چې د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راسي.
موږ دغه بیا شمېرنې د بهیر څخه څارنه کوو ولې بیا هم پیدا شوي دي چې بعضو حالاتو کې باطلې رایې د ځینو مشخص کاندیدانو لپاره شمېرل شوي دي. په ځینو حالاتو کې هغه ریزلټ شیټونه کې هغه شمېرې یعنې په سمه توګه در شوي نه دي په یو فرق سره. مثلا رایې کارول شوي دي څلور سوه په ریزلټ شیټونه کې چې حسابوي هغه څلور سوه یا پنځه سوه زیاتېږي.
ښاغلی رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید سیستم یا د کمیسون د معلوماتو مرکز ته د رایو د نتایجو د اخلیدو په بهیر کې شفافیت ته ډیر پام وکړي چې په خبره د انتخاباتو په نتایجو خلک قناعت وکړي.
د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت د جاغوري ولسوالۍ د بشپړې تصفیې لپاره کمنډوز واکونه سیمې ته رسېدلي او په هغه ساحو کې عملیات کوي چې دولت وسلوال مخالفان ترې فعالیت کوي. د دولت وسلوالو مخالفانو له څو ورځو را په دې خوا له مختلفو اړخونو د غزنی پر جاغوري ولسوالۍ بریدونه وکړل. رضوان مراد د جاغوري ولسوالۍ د وضعیت په اړه د غزنی د والي له ویاند عارف نوري سره مرکه کړې ده. ښاغلی نوري د جاغوري د روان وضعیت په اړه وایي
جاغوري ولسوالۍ کې د لمه کې مرغه چې دمګړی وضعیت افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. وسوال مخالفین له دریو سیمو چې دغه سیمې د ګیلان له نامه ولسوالۍ سره سرحد لري چې د داوود هوټکول او پښی سیمې دي له دوی مغو سیمو څخه تېره ورځ د مکمل تصفیه شوي دي او د ګیلان ولسوالۍ د رسنۍ او د زابل ولایت مربوطاتو ته تښتېدلي دي. زموږ کمانډیر ځواکونه تېره شپه د شپې لخوا هم یو ډول عملیاتونه د جاغوري ولسوالۍ په هغو سیمو کې ترسره کړل چې هلته مخالفینو شتون درلود. هغه ته هم د شپې کمانډي عملیاتو په طرف کې تصفیه تلاش شوي دي او نن سهار هم زموږ د کمانډي ځواکونو یو ټولۍ جاغوري ولسوالۍ ته ورسېدل چې هغه هم په هغو ټکو یا ځایونو کې چې ممکن یعنی آسف پذیره په هغو هلته ځای ته شوي دي.
د وسلوالو طالبانو لخوا په خاص ډول په جاغوري ولسوالۍ باندې حمله کیږي. دغلته په جاغوري ولسوالۍ کې د عامو خلکو د چارواکو او په خپل د ادارې ترمنځ وضعیت څه ډول دی؟ یعنی په جاغوري کې حقیقت څه دی چې داسې متضاد او ضد نقیز راپورونه ترې خپرېږي؟
تاسو په جریان کې یاستئ چې وسلوالو مخالفینو سږ کال د غزنی د مرکز په اکثریت هغو ولسوالیو کې چې هغه نسبتا ناامنه ولسوالۍ وې او نسبتا رئیس دوی پکې خوځښتونه او فعالیتونه درلودل. د غزې په مرکز او اندړو ولسوالیو د زیاکو زناخان او خاصکرت ولسوالیو کې زموږ په زیاتره تمرکز هم همدغه پدیر ولسوالیو کې و. دوی له دغه فرصت څخه په استفادې سره پوه شول چې په دغو ولسوالیو کې نور دېره په هغه ناامنه ولسوالیو کې دوی نشي کولی چې هغه خپلو شومو موخو ته ورسېږي. نو دوی بالاخره لاړو هغه ټکو باندې خپل دغه پراخ چړی بریدونه پیل کړل چې خاص تمرکز مو په هغه ساحو نه و. نو بالاخره لمی که مرغه چې هلته هم دوی کسان داسانه چې درې ساحو ته دننه شول، یعنې بیا هم کتل چې دوی له ماتې سره مخ شول او په شاو تنبه وشول.
آیا پر جاغوري د بریت هدف خو به یو ډول قومي مسایلو ته لمن وهل نه وي، او په دې برخه کې حکومت د دې حادثو د مخنیوي لپاره د خپل د جاغوري اداره خلک یې څه کوي؟
دنی سیاسی که او مغرضه کړی شته چې هغه قومي مسایلو ته لمن وهي. موږ کړه غوې دا چې تحلیل ولري چې دغه جاغوري په ډول د دولونو یعنی قومي بڑن لري، ولې دا موږ په مسخه توګه باندې راوي. نو دغه د دشمن ته او دغه چې جګړو ته قومي نوم ورکول د فکر کوم چې د افغانستان د یادګارۍ د پرېدلو ولست په مخته او دا یو ناسم تحلیل ده.
دا غزنی دا والی ویاند عارف نوری و چې دا جاغوري دا ولسوالۍ د امنیتی وضعیت په اړه څرګندونه کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پنګونې او سوداګرۍ د برخو افغان او پاکستانی چارواکو د یو بل په هیوادونو کې د پنګونې د زیاتېدو غوښتنه کړې. افغان هیات چې پرون په اسلام آباد کې وو پر پاکستانی پنګوالو یې غږ وکړ شي د افغانستان په قانونو کې افغانانو سره ګډه پنګونه وکړي. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
د افغانستان د صنعت قانون او پنګونې عالی کمیشن پاکستانی کمپنیو ته بلنه ورکړه چې د افغانستان د قانونو په سکتور کې پنګونه وکړي. د افغانستان د صنعت قانون او پنګونې د عالی کمیشن د اجرایی رئیس محمد شبیر په مشرۍ پلاوی د اسلام آباد د سوداګرۍ او صنایعو خونو له غړو سره په کتنه کې د افغانستان په قانونو کې د ګډې پنګونې پر امکاناتو خبرې وکړې. شاغل بشری وویل د افغانستان خصوصي سکتور لیواله دی چې پاکستانی شرکتونه د افغانستان په قانونو کې پنګونه وکړي چې د ودی او ګټې زیات فرصتونه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د سوداګرۍ اتشه سمینې ودیر وویل په افغانستان کې په پنګونې د پاکستان خصوصي سکتور د منځنۍ آسیا بازارونو ته رسیدای شي. د همدارز وویل افغانستان د آزاد بازار پالیسی لري او د ګڼو هیوادونو پانګون کې لیوال دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو افغانستان ترجیح ورکوي چې له پاکستانی پانګوالو سره په قانون او نورو برخو کې په ګډه پانګونه وکړي. د اسلام آباد د سوداګرۍ او صنایعو خونو مشر احمد یاسین مغول بیا وویل په افغانستان کې سوله او امنیت په دې هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې لپاره اساسي اړتیا ده. د پر افغان او پاکستاني چارواکو ژغ وکړ چې په ګډه کار وکړي چې سوله ییز شرایط رامنځته شي. د دا هم وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ ډیره غیر رسمي راکړه ورکړه کیږي چې باید رسمي چینل ته داخل شي څو دواړو هیوادونو ته ګټه ورسیږي. له بلې خوا د افغانستان د صنعت قانون او پانګونې د عالی کمیسون اجرایی رئیس وویل چې افغان پانګونکي په پاکستان کې پانګونې ته تیار دي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه د افغانستان په ټولو سیمو کې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 3.15 په صافه او واضحه توګه اورېدلی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګوند اسلام ته د سپکاوي په تور بندي سوې آسیه بیبي له زندان څخه تر خوشکېدو وروسته له دې هیواده بهر وتلې ده. خو د آسیا بیبي مدافع وکیل او د اروپایي پارلمان د رئیس پوینا دا پرون د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 8 نیټه له زندان را خوش شوه. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو.
د نومبر په 8 نیټه د اروپایي پارلمان رئیس انټونیو تاجاني پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل آسیا بیبي له زندان را خوشې شوې ده او یو خوندي ځای ته انتقال شوه. زه د پاکستاني چارواکو مننه کوم، لدی او د دې له کورنۍ سره لیدو ته سترګې په لارایم. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملوک هم په همدې ورځ رسنیو ته وویل چې آسیا بیبي له خپل کورنۍ سره له پاکستانه د باندې وړل سوي خو د ویلي ورته معلومه نه ده کوم ځای ته. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن د پنجشنبه په ورځ د نومبر په 8 نیټه رسنیو ته وویل چې هغه راپورونه ناسم دي چې وایي آسیا بیبي له پاکستانه بهر تللې ده. د زیاته کړه
and speculations about Asia
le Pakistana da Asia Bibi da watalo paada chukum raporuna di zabe pa aada khara wem cha Asia Bibi pa Pakistan ke danana pa yo khandi zay keda zahil laram che da si khabaruna makh ke khabari do bay tayid shi
to verify such news before issuing them
آسیا بیبي په 2009 کال کې اسلام ته پسپکاوی تورنه سو او په 2010 کال کې محکمه دا په اعدام محکومه کړه. د پاکستان ستري محکمه دې پریکړه ته بیا کتنه وکړه او د اکتوبر په 1 نیټه د آسیا بیبي پر وړاندې د کافي ثبوت نشتون په خاطر د دې تر خوشی کولو پریکړه یې واوروله. خو له دې پریکړې سره سم په پاکستان کې افراطي اسلام پالو د دې هیواد په بیلابیلو شهرونو کې اعتراضیه لاریونونه پیل کړل او لوی لارې وتړلې. له افراطي اسلام پاله ګوند تحریک لبیک پاکستان سره د اعتراضیه لاریونو ختمولو په خاطر د مذاکراتو په نتیجه کې د پاکستان حکومت د نومبر په 3 نیټه څرګنده کړه چې د آسیا بیبي پر بهر ته سفر به بندیز ولګوي. همداراز د ستري محکمې د پریکړې هغه ارزونه وځنډول سو چې وایي آسیا بیبي باید راخوشي سي. بیبي د 15 کوچنیانو مور دا پر دې لګیدلې مقدساتو ته د سپکاوي تورونه په تکراری توګه رد کړې دي. د دې میړه عاشق مسیل لویدو هوادونو د پناه غوښتنه کړي او ویلي دي چې د کورنۍ په پاکستان کې له خطر سره مخامخ ده. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملوک هالند ته پناه وړې ده. د سې‌شنبه په ورځ د نومبر په 16 نیټه د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سالوینی یوې ایټالوي راډیو ته وویل چې دوی یو داسې هیواد ته د بیبي او د دې د کورنیو د لیږلو هڅه کوي چې هلته یې ژوند خوندي وي او د وژل کېدو له تهدید سره مخامخ نه وي. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د اعدام سزا لري او پرته له ثبوت یوازې یو اوازه هم د یو کس د وژل کېدو لامل کېدای شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. دا زموږ ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله ده. په رادیو سربیره تاسو موږ ویب پاڼې ته ورتللی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. په ویب پاڼه کې زموږ رپورټونه، خبرونه، ونیس پروګرامونه او نور مطالب لا نور تفصیل عکسونو او پزینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره کتلای شي. د یمن د حسینو مشروعي د بهڅ کله د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته تسلیم نشي. عبدالمالک حسی نن له یو نامعلوم موقعیت څخه په یوې ټلویزیونی وینا کې دا ومنل چې د سعودي په مشرۍ ځواکونه هدیده خار نیولو ته نږدې شوي. په همدې حال کې نړیوالو مرستندوی ادارو د جګړې له سیمې د ملکیانو د وستلو لپاره د خوندي سیمې د رامنځته کولو غوښتنه کړې ده. رسوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس رپورټ شو زیات تراوري.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن د هدیده خار مرکز نیولو ته نږدې شوی دی، د یمن د حوسی اغیانو مشر عبدالملک حوسی ویلي چې په هیڅ حال کې به د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته تسلیم نشي. عبدالملک حوسی د چهارشنبه په ورځ له یو نامعلوم موقعیت څخه تلویزیونی وینا وکړه او له خبرو ښکارېده چې ائتلافي ځواکونه د هدیده مرکز ته نږدې شوي دي. نوموړي ویل که دښمن فکر کوي چې د دې او یا هغې سیمې په نیولو سره به موږ تسلیمېدو ته اړ کړي نو داسې به هېڅکله ونه شي. د سره سمندر پر غاړه پروت د هدیده خار په جګړه کې چې له یوې اونۍ راهیسې روانه ده، تر اوسه پورې د دواړو خواو نه 200 کسان وژل شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جیټ الوتکو او اپاچي هلیکوپترونو له لارې په هدیده خار کې پر کلابندو حوسي وسلوالو بریدونه کړي دي. په همدې حال کې سره صلیب او نورو نړیوالو مرستندویو ادارو د یمن د جګړې پر دواړو خواو غږ کړی دی چې د هدیده خار ملکیانو ته چې شمیر یې 600 ته رسیږي له سیمې نه د وتلو لار ورکړي او پر ملکي وګړو او تأسیساتو له بریدونو ډډه وکړي. د یمن جګړه ځپلو خلکو ته د نړیوالو مرستندویو ادارو 80% کې مرستې د هدیده خار له لارې رسیږي. متحده ایالاتو چې د یمن په جګړه کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته لوجستیکي اسانتیاوې برابروي ټینګار کړی دی چې د یمن جنگ پوځي حل لار نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غراز د ائتلافي ځواکونو لخوا د بشري مرستو د کاروانونو او تأسیساتو په نښه کول د نه منلو وړ عمل بللی دی. حوثی اغیانو چې ایران پورې تړلی بلل کیږي په 2014 کال کې د پایتخت سنا په ګډون د امن زیاته برخه ونیوله. سعودي عربستان د امن له حکومت سره لاس یو کړ او د حوثیانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې حوثیان یوازې تر سنا او حدیده پورې محدود پاتې شول. د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې له 2015 کال راهیسې د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي او میلیونونه نور بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې سید سمیا باسي.